اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری لس بجې شوې. زه بشیر گواخیم تاسو کوربه په دې خبرونه کې تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او لسنیمو تر یو لسو پورې به تاسو دوه اونیزې خبرونه اورئ. نو هیله ده چې را سره پاتې شئ. یو د سولې په لور خبرونه ده او بل ورورولي دا دواړه را سره تر اخره پورې واورئ او دا ګړۍ را سره واورئ. ګلایز را سره په سټوډیو کې هغه به تاسو د دې خبرونه اول وړاندې.
خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې وړاندې شوو کورونو بیا ودانۍ لپاره مرکزی حکومت سره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړې او د ترکیې ولسمشر وایي د ولول شوي سعودي خبریال په اړه سب شوي ټیپونه یې امریکا ته حواله کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي اجمل خان وزیر پرون د نومبر په 10مه ویلي دي چې په وزیرستان کې رنکل شو کورونو په اړه به له وزیر اعظم، وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې کار شروع کوي. اجمل خان وزیر پرون مشال اډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
پرائم منسٹر صاحب سے رہا ہے کہ قبائل تا دا پتا کی بارخہ ویر کو اسا بارخہ دا ملا اس کی راکنگ کیوری نے جڑی پتا کی دا ہاؤسنگ سکیم سکیم دا پتا کی انشاءاللہ چھے قبائلی علاقے شامل
د وزیرستان ځینې قبایلي مشرانو مشال اډیو سره په خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د کومو 500 لکو کورونو د جوړولو اعلان کړي په هغه کې د ټولو قبایلي علاقو برخه هم وکړي. د کمی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون د نومبر په 10مه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته د 100 ارب روپۍ او قومي مالیاتي ایوارډ کې 3% برخه ورکړي. په پیښور کې کمی وطن ګوند د قبایلي علاقو انضمام پر موضوع یوه غونډه جوړه کړې وه. د یاد ګوند مشر افتاب شیرپاو ویل چې حکومت دې د اصلاحاتو ژمنې پوره کړي.
موږ خو بار بار وایو چې دا ان ایف سی کمیشن دی فورن راغوستی کی هغه اوسه پورې مکمل نه دی. صوبو اوسه پورې نمائنده نوم نه ورته او چې څو پورې هغه نوم ورنه کی دا کمیشن نه پوره کیږي. دا 100 ارب روپۍ دا کار چي دي د دې نه بغیر دا کار نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي او صوبایي اسمبلۍ ټاکنو غوښتنه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو سره په ملاقات کې ویلي ول چې د فاټا په اصلاحاتو کار شروع شوی دی او ډېر ژر به قبایل د هیواد د نور برخو په شان حقوق ولري. په پاکستان کې د مزس وکاوي له توره پاک شوی آسیا بیبي وکیل وایي آسیا بیبي غواړي له هیواد وزي او جرمني ته لاړ شي. د جرمني ورسپانې بیلد ایم سونتنګ نن د نومبر په 10مه خپور شوی خبر کې د وکیل سیف الملوک په حواله ویلي دي چې آسیا بیبي به خوشاله وي که هغه له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي. د جرمني ورسپانې د خارجه چارو دفتر په حواله دا هم ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره مشورې کوي او په دې اړه تفصیلات نه دي شریک کړي. بل پلو د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح اټلی له حکومت اخواس کړی دی خو دوی وایي چې پر دې موضوع به له اسلام آباد سره مشاورت کوي. آسیا بیبي ته د مزه سپکاوي په توره د مرګ سزا اورول شوی وه خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11مه د ثبوتونو د نشتوالي له وجې د هغې د خوشي کولو حکم ورکړی و. د دې پرېکړې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم شوې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پرون د ولسمشریز انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د اعلان لمخې د 2019 کال د اپریل په 6مه به ولسمشریز ټاکنې وشي. د کمیشن مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د خالی په ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودیجې، امنیت او تکنیکی اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالو ټولنو سره بحثونه روان دي. بلخوا د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 180 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهال ویش یې باید 140 ورځې مخکې اعلان شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نومبر په 10مه ویلي دي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشوکجي د قتل په اړه ثبت شوي ټیپونه یې امریکا او نورو غربي هیوادونو ته ورکړي دي. د ترکیې ولسمشر پرون په انقره کې خبرونه ته ویل مونږ هغه ټیپونه امریکا، سعودي عرب، برتانیا، فرانس، جرمني ټولو ته ورکړي. هغوی په دې کې ټولې خبرې اوریدی شي. هغوی پوهیږي چې قاتل یا قاتلان په دې 15 کې یو دي. سعودي خبریال جمال خاشوګي د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې سرکار کو هغه د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي کنسولګری په کنسولګری کې ولل شوې او په لومړي سر کې سعودي عرب د خاشوګي د وجنې تردید کړی وو خو وروسته یې ومنله چې خاشوګي په کنسولګری کې دننه د تحقیق کوونکو سره د وهلو ټکولو په وخت وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مخرون سره پرون د نومبر په 10 په پیرس کې ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو د یورپ پر امنیت او د اختلافاتو د هواري لپاره خبرې وکړې. تر دې مخکې ټرمپ ویلي وو چې د فرانسې ولسمشر وړاندیز چې د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه وو له سپکاوي ډک بللی وو، خو د فرانس ولسمشر دفتر ویل چې ډونالډ ټرمپ د دوی پر وړاندیز سم نو پوهېدلی او د مکرون هدف د دفاع لپاره پر امریکا د اروپایي هیوادونو تکیه کمول وو. له ولسمشر ټرمپ سره د کتنې وروسته د فرانس ولسمشر ویل چې دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت یوازې د امریکا پر ضمانت متکی دی. په دې مقابل ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري، خو ناټو غړي هم باید خپل دفاعي لګښت زیات کړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ اوکراین کې نن کېدونکي انتخابات رد کړي. د اوکراین په ختیځو سیمو کې چې د بلتون غوښتونکو په لاس کې دي نن د نومبر په 11 انتخابات کېږي. اروپایي اتحادیې په بیان کې ویلي چې دا انتخابات له نړیوالو قوانینو او د منس په موافقې چې د بحران د حل لپاره شوي څخه سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیې بیان کې دا هم راغلي چې په لوهانسک او ډونیسک کې انتخابات غیر قانوني دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنی لوبو سیریز دریم او اخري میچ په دوبۍ کې کیږي. دواړو لوبډلو په سیریز کې یو یو لوبه ګټلې ده. تر دې مخکې پاکستان د شل اوریزو سیالو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. دا د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د غریبو لپاره د کورونو جوړولو له پنجاب دا پیل کړی دی، خو د قبایلي سیمو خلکو یې لومړی حق د دوی دی. پېښور کې په یو غونډه کې سیاستوالو او مدني ټولنو غړو غوښتنه کړې چې خیبر پښتونخوا سره شامل شو قبایلي سیمو کې د ژر تر ژره پرمختیایي کارونه وشي، عدالتونه دې وغځول شي او د بیان ازادي دې یقیني کړل شي. د سولې پر لور خبرونه کې بعد د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتو د حلو زلو په اړه واره
د دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د پیټل پنځه سنتره منډه څنګلورې او د طالبانو جوړه سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او ورولي خبرونه هم درورو را سره اوسه. اولنی رپورت ورزو اوریدونکو ته خبر پختونخوا سره شامل شو قبایلی سمو خلک وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د 50 لک کورنو د جوړولو په اعلان خوشاله دي، خو زیاتی په دې منصوبه کې باید د دوی برخه ځکه ډیرې چې ترهګرۍ ځپلې دي. اوس مهال حکومت له کډوالۍ خپل کلو ته ستنیدونکو ته د کور جوړولو لپاره 40 لک روپۍ ورکوي چې د وزیرستان او ځینو نورو سیمو د خلکو په وانه ډیرې کمې دي. سیلاب مسعودی تفصیل دروري.
د سولی وزیرستان مسعود مشرون یای چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کومو 50 لک کورونو د جوړولو اراده کړې ده، په هغه کې د ټولو قبایلو خصوصا د مسعودو برخه ده هم وکی. دغه مشرون زیاتوي چې د طالبانو په خلاف د جنگ په دوران کې په لکونه کورونه ډنګ شوي دي، اوسېدونکي د بیا جوړولو شہید انور مسعود مشال ریڈ پدارنگ
حکومت عمران خان اعلان یہ پاکستان سے پنجوس لاکھ کوری نہ جوڑی جی نشا خبر غریب خالتا کوری نہ جوڑ سی خوزل ہریون نہ پہ آیا دیر دے ویس جنوبی وزیرستان تھے پاکستان ایسا گانی کا نئے گانی یعنی پچار خدا دو تبل چاہتا کوری نہ جوڑا وے اول خود دیکھی ماسی دے دیکھی وزیر ہے وہ دیکھے قبائل هغه کورینه پچار دي چې ټول انکړی دي سټیټ زنه انکړی دي ریاست زنه انکړی دي د طالبونو او د فوج په مخ کې چې ما جګړه و دي چې جګړه نه ورسته چې ټیم کورینه رنګ شول امي سره په قربان دي چې څلور څلور لا سره کوي لکه په څلور لا کری په یو لټرین نه جوړی شي
د ډوکیټ خانوالی مسعود خبره هم وار وای
عمران خان په پروګرام لري چې په احمد شپ منځوس څنګه کوری ته جوړو امید وي سر دا ته ولري چې دا متصدقان کې سره فساد را کوي دا و دا چې کیمو نقصان نه شوی دي کیم کوری نه رنګ شوی دي نقصان صرف صرف د پښتونخوا له بلوچستان شوی پښتونخوا شي بیا زړه چې کیمو فاټه وا قبایلی لگا یې چې د کیم نقصان شوی دی دا وی یو چې قبایلی لگا دا دای منځل دی چې کم کم لوړ افغانستان ورکوي لاس لا
تاریخ انصاف پاکستان دے مخشینو اے جنسو او موجودہ ضلعو ارگنائزر دوست محمد مسعود سارا تماس ونی وا آغا دے ما دے سوال دا سے جواب رکھا چکم دے دیگی رپورٹ او دے مشرانو دے غشتن سارا سامون نلا رلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زبوق خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. یو بل رپورٹ هم دی اړوند تاسو درورو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هاوسینګ سکیم په اړه مو په دغه تیر رپورٹ کې اوریدل. عمران خان ویلي د وزیر اعظم په توګه د دنده ده چې ټولو بېوزله خلکو ته سرپناه برابر کړي. هغه د دې لړۍ لومړی برخه له پنجاب صوبې پیلولو اعلان کړی. ویلي دي چې په لاهور کې به د غریبو لپاره ګڼ کورونه جوړوي. خو د قبایلي سیمو سیاستوال وایي تر ټولو غریب د قبایلي سیمې خلک دي. د دوی په وینا پنجاب د ملک تر ټولو پرمختللې صوبه ده، خو د قبایلو په جګړه ځپلو خلکو کې ځینې لا هم د بې کورې ژوند کوي، نو پکار ده چې هغوی ته لومړیتوب ورکړل شي. منور شاه نور حال درته وایي.
وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیکوره او بې وسو خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو جوړولو منصوبه پرانسته وکړه چې پکې به په اوله مرحله کې په لاهور کې 15 مرکزونه جوړول کېږي. نوموړي په دغه موقع خپل وینا کې ویل چې په هغو خلکو ډیر خپه کېږي چې د سر سوری او خواړه نه لري. دی وایي تاسو پخپله سوچ وکئ چې دا خلک به د سرپناه او ډوډۍ بغیر څنګه خوب کوي. اوس یخنی را روانه ده چې پکې د دوی مشکلات لا نور سیوا شي، نو ځکه موږ غواړو چې د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې د سرپناه مرکزونه جوړ کړو. موږ کوشش کوو چې د هیواد ټولو بې وزلو خلکو ته د سرپناه ترڅنګ خواړه او تعلیم ورکړو. دې لړ کې به ډېر زر حکومت یو سارون کې ډله یا بورډ هم جوړ کړي. بلخوا له کورمې قبایلي ضلع د پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وای په دې لړ کې قبایلي ولس تر ټولو ډیر مستحق دی چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې تباه شوي او تر اوسه جوړ نه کړل شو. دی وای
قبایل مکمل دوی اگنور کوي. دا شیلټر کې بالکل صحیح خبر ہے. دا ټول نمک کې یا مدد کم دے کورونو والا ہاؤسنگ والا سکم اعلانات کری دی پکارے خدا ٹرائبل ایریا کے وقت نمک کے دل شروع کری ہوا. مونگ بالکل بدی خبر ہے. افسوس ہم دے مونگ تک شیلٹر زورات ودن سوا ټول زیات قبائل ہوتا ہے یخنی کا روانہ ہے باوجود
خو له خیبر قبایلی ضلع د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی محمد اقبال خان بیا وای دوی به د عمران خان توجه دې مسلو ته را ګرځوي.
انشاءالله ولزیز توجه به ورکوي. موږ به دا ځل ته مطالبه وکړو په عمران خان نه په دای سو پرون زموږ ملاقات شوی دی. په بل ملاقات کې به موږ مطالبه وکړو چې دا کوم کار دوی په لاهور کې شروع کو دا په دغه شانتي وزیرستان له چکم نږدې خاریا ده په دې کې شروع کا چې کوم په باړه کې دغه شانتي په مومندو همداسې په نورو سیمو کې د قبایلو هم دا شی شروع کا چې هغه خلک چې هغه متاثرین دي کورې وران دي اوسې د جوړې دو ساکت نه دی چې هغوی ته خیمه ولګي او هغوی سره نږدې نشتي دغه کار شروع شي چې دا غوی د روټې د سر د پټې دو یا غوی لس روپے ورکولو چې کوم سیستم روانېږي چې قبایل تم د دینه فائدہ ورسیږي.
محمد اقبال خان زیاتوی چې ک وفاقي حکومت یوازې د تورخم دروازې آمدان هم په قبایلی سیمو کې ولګوي نو په ټولو ضلعو کې دغه شان په لسګونو سرپناه مرکزونه جوړېدای شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون په پیښور کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو غونډه کې ویل قبایلي سیمې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره شامل شي، خو لا هم نه پکې د ټاکنو څه پروګرام شته، د پرمختګ کارونو لپاره فنډ یا پیسې نه لري او د بیان ازادي یې تروړل کیږي. د قومي وطن پارټۍ په بلنه ورغلو د کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې نور د قبایلي سیمو اصلاحاتو په عملي کولو کې ځنډ نه کوي. د یادونې دا چې وفاقي حکومت ویلي په دې لړ کې په تدریجي ډول ګامونه اخلي. خالد خان نور حال لري.
پادی محل دا قومی وطن پارٹی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپو اوائل قبائلی سیمو پا خیبر پختونخوا کی زم کے دو رستو دا پاکستان وزیر اعظم خیبر پختونخوا تا سل اربع روپے پسم دستی توگا او قومی مالیاتی ایوارڈ کی دا قبائلی ضلعو دا پارا در فیصد برخه هم ورکلی. آفتاب شیرپو اوائل چی دا انضمام نه پس موجودہ حکومت دا قبائلی ضلعو مالی او انتظامی معاملات خکولو دا پارا ہس عملی گام نه دے پورته کړی او پادی لڑکے دا ٹاسک فورس جوڑاول هم دا د په نظر دا انضمام عملی کولو کې خندان اچول دي.
موږ خو بار بار وایو چې دا ان ایف سی کمیشن دی فورن روغوس دی، هغه اوس پورې مکمل نه دی، صوبو اوس پورې نمائنده دوم نه ورته، او چې سو پورې هغه نوم ورنه کی دا کمیشن نه پوره کی، دا نېشنل فاینانس کمیشن میټینګ نشي راغوسته کی، دا سل ارب روپے دا کال چی دی
دا باجاولنا دا قومی اسمبلی پخوانی غړی او د انضمام حامی شهاب الدین خان اوایل دا خیبر پختونخوا نوې ضلعو کې په سمدستي توګه مقامی حکومتونو د پاره ټاکنې وشي او دا ژمنې سره سم د را روان کال مارچ د میاشتې نه وړاندې په نوې ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د پاره ټاکنې هم وشي.
خو کیرټیکر حکومت هم خطا وکړله، زمونږ قومی مشران هم خطا وکړه، سستی وکړله چې دا خبره شاده لاړه وو. موږ د تیرې الیکشن نه پاتې شو چې موږ ته نمائندګي په صوبه کې ملاو نه کړو، که په صوبه کې موږ ته نمائندګي ملاو وې نن او زموږ هلته دغه شل تلیریش کسان ناست وې، نو زما خیال دی په دې ورکینګ ریلیشن شپ کې باندې ډېره زیات آسانی وه.
دا پښتونخوا اولسي تړون مشر ډاکټر سید عالم مسعود اوایل دا فاټا انضمام نه رستو دا پښتونخوا د گورنر انتظامی مشرتابه ختم شوې ده او باید چې د صوبې وزیر اعلی د دغه نوې ضلعو انتظام می او ایانی مشر وی. هغه ویل فاټا سیکریټ ته په سمدستي توګه ختم کړی شي او د ماتخ عدالتونو سره سره دی نوې ضلعو کې د موبایل سرویس او رسنو ته پوره پوره اجازه ورکړی شي.
نو د دې په ځای باندې موږ اول جوډیشری ګوره چې جوډیشری 3G 4G فیسیلټی د میډیا رسېږي د بین الافغانی امدادي ادارو رسېږي، دا څلور ټکي
پادا غونډه کې د نور نه علاوه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی، د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه او د فاټا د ځوانانو د جرګې غړو او مشرانو هم ګډون وکړو او دغه غوښتنه وکړه چې ټول هغه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، ځوانان او طالب علمان دي قبایلي ضلعو ته خپل آئینی، قانوني او انتظامی حقوق ورکول د پاره یو ځل بیا راغون شي او پادې لړکی خپل आवाज اوچت کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو ته سه مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې احتساب ادارې یا نائب د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف څخه د درغلي او د تورونو په اړه پوښتنې جاري ساتل دي. د لړکی د شهباز شریف د ریمانډ موده دوه هفته نور اوږده شوې ده. د دې ګوند غړي وای په خلاف یې سازش روان دي او دوی په قصدي ډول په نښه شوې دي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا دا نه مني، وای د نائب اداره خپلواکه ده. منور شاه په اړه تفصیل لري.
احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف ته د نورو څوارلس ورځو ریمانډ ورکړی چې پکې به احتساب اداره له نوموړي د هغه خلاف د درغلیو د تورونو تحقیقات کوي. شهباز شریف احتساب ادارې تیره ورځ په لاهور کې احتساب عدالت ته وړاندې کړو او له عدالته یې غوښتنه وکړه چې له نوموړي کېدونکي تحقیقات مکمل شوي نه دي، نو د دې لپاره د دوی ته نور وخت ورکړل شي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نواز ګوند صوبایي مشر امیر مقام اویل د ګوند له مشرانو سره یې بې انصافي روانه ده. امیر مقام زیاتوی دوی به د خپل دفاع لپاره ټولې قانوني لارې چارې استعمالوي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی سلیم رحمان وای په شهباز شریف د درغلی مقدمې د دوی حکومت نه دی جوړ کړی او نه هم د احتساب اداره د دوی په واک کې ده، چې ګنې دوی یې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف استعمالوي. سلیم رحمان زیاتوي
دو په الیکشن باندې د دندې الزام لګی، دو په دې نه په دغه باندې چې د حکومت یا د دې د الیکشن کمیشن دی کده نیب دی، دا خو د دوی د مشرانو نیولې دي. د اپوزیشن لیډر خو چې چا د نواز شریف صاحب په سلام مشوره باندې دا کسان نیول دي مشران، په دې کې زموږ څه ستونزه ده؟ په دې کې زموږ د حکومت کم کردار دی، بلکې الټا پکې په هغه ټایم دوی د ریکارډ راوالي د اسمبلی، په دې کې موږ باقاعده دا تقرونه کړي دي چې دا تاسو په خپل ذاتي دغه باندې نیسئ دا کسان، دا به زموږ خلاف تاسو استعمالوئ او قدرت ته ګوره هغه الټا پکې هغه کیږ، نو په دې کې زموږ څه کم کار دی.
خو د قانوني چارو پوه ایډوکیټ قاضی انور پښتنه راپورته کوي چې د احتساب اداره د ډیرو خلکو خلاف تحقیقات کوي، نو په هغه کې څومره خلک گرفتار کړي دي. نو موړی وای د نیب دا طریقه کار د هیواد په ګټه نه دی.
ما ته خدا به خې انتقام اخلي نو سنه شمې او صدا وګړه چې داګه میاشته سیوا شو بلکې خدا داګه دوه میاشتې پوره کیږي، نو دا په هانڅه چې د دې مقصد وي
تحریک انصاف په بیا بیا ویلی چې د احتساب په نوم ورته خلکو رائے ورکړي او په دې کې به هیڅ سمجوتا نه کوي، خو مسلم لیگ نواز ګوند وای د احتساب مخالفت نه کوي خو له طریقه کار سره یې اختلاف لري.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو ته مشال ریډیو ته تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د بشر حقوقو د څار نړیواله اداره د ضروری بولی چې باید د پاکستان په سنټ کې وړاندې شوی په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي بل منظور شي. هیومن رائټس وایچ ویلي په دغه بل کې سپارښتنه شوې چې د جنکو لپاره د واده عمر د لږ تر لږه 18 کاله وټاکل شي، چې په نور ملکونو کې هم همدغه څه ده. تفصیل درته ملیحه مرزاده وایي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي بل چې د پاکستان سنټ ته وړاندې شو د هیواد حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې ټول ولستا د یو شان حق ورکولو شمنه پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف لشمیر سره سم په پاکستان کې 20% جنکه د 18 کالو نه کم عمر او 3% د 15 کالو نه کم عمر کې ودیږي. هیومن رائټس واچ وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې واده کړل شي زیاتره امکان لري چې سکولونه پرېږدي او د ښځو پرتله په حمل کې د زیاتو صحي مسلو سره مخامخ وي. دغه راز بچي هم د صحت مسلې لري. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود هم په دې بنیاد د دغه بل منظورېدل ضروري ګڼي او وایي چې په کار ده د جینکو د واده عمر دې لږ تر لږه 18 کاله وټاکل شي.
په
په پاکستان کې هوسم په ګن شمیر کې وړو جنکو ودونه کیږي د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13 د 15 په میانس کې خود ډیرو زیاتو جنکو ودونه کیږي. دا بیا ډیر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره مده چې دا کم بیا ماشومان مري نیو بورنز یا مین دې مري د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړ عمر کې چې کوم مین دي نو د دې چانسز ډېر زیات دي. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډېر زیات هاي دي. نو زما په خیال خو ډېر ضروري ده چې دا بل پاس شي او بیا په دې باندې عوامو کې آگاهي راشي.
د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې وايي دا هر څه بدلې دي شي کچره پاکستان د سېنېټری شهري رحمان لخوا په وړاندې شوی بل عمل وکړي او په ماشوموالي کې د ودونو مخنیوي قانون 1999 کې بدلون راولي. په دغه وړاندې شوي بل کې سپارښتنه شوې چې د 18 کالونو کم عمر کې دي د ماشومانو په ودلو مکمل بندیز ولګول شي. د پاکستان په اوسني قانون کې د جینکو لپاره د واده عمر 18 او د لکانو لپاره 18 ټاکل شوی دي چې په دې کې هم جنسي توپیر دی. خو هیومن رائټس واچ لیکي پر دغه قانون هم ډیر کم عمل کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې وايي په کار ده چې د پاکستان حکومت د جینکو او ښځو حقوقو ته سما پاملرنه وکړي. جینکې اکثره په واده کې د سویلو حق نه لري او نه هم د خپل ژوند د ملګري په خوښولو کې. پاکستان هم د نورو هیوادونو په شان ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د دوامدارو ترقیاتی اهدافو لمخه به تر 2030 کال پورې د 18 کالونو په کم عمر کې د ودونو مخاوني سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په افغانستان کې د سول لپاره د حکومت ترڅنګ ځینې ټولنې هم په هلو ځلو بوختې دي. د افغانستان د خلاصونه لار علي شوراوی کوشش کوي چې د زرګونو دیني عالمانو په راغونډولو سره د مذاکراتو پیل ته لار هواره کړي. باز محمد عابد بیرته تفصیل وایي.
د شنبه پورز د افغانستان په لغمان ولایت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا مشر سید اکبر اغا د قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې د هیواد د ټولو ولایتونو څخه د 4000 کسانو په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅه کوي. نو مبړې وایي
دا 4000 کسه باغ خلګي چې د ملت په نمائندګي برازي یو قوم ته وایي چې درې ملایان علماء را ته معلوم که یو قوم ته وایي چې درې سپینډر را ته معلوم که او ورته وایي چې نور د افغانستان موضوع تش خلاصه کی د طالبانو سربوم خبره وسی د حکومت سربوم خبره وسی ملت کولای سي چې بعضي بعضي شان د افغانستان کته طالب په خوا کې وي طالبانونه او کده حکومت په خوا کې وي تحمیلي وي.
د خلاصون لار شورا مشر دی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې لوسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت اړوند بندیانو د خلاصون د بندیانو د تبادله او د دوی تر واک لاندې سیمو کې د تړلو خونځیو او روغتیایي مرکزونو د خلاصېدو په اړه هم خبرې کړې دي. دینی عالمان او د دې شورا غړي وایي د بهرنیو حکومتونو پر ځای د افغان سولې په برخه کې د ولسونو هاسي اغیز لرونکي دي او د خلاصون لار شورا له چارواکو غواړي چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. مولوی عبدالله الکوزی او ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي
دا د امید خبره ده چې دا حرکت خپل حرکت ده په خپل مصارف باندې چلیږي او د بل چا نه هدایت نه اخلي ځکه څوک چې حرکتونه پیدا کوي هغه ته هدایت هم ورکوي چې مغه په طرز او طریقه باندې چلیږي. هم
ولس ارمان څه دی ولس څنګه ویده پاتې دی ولس څنګه کولای شي چې دغه سولې هدف ته ورسیږي. ولس اراده او د ولس هوډ ډیر مهم دی چې د هدف ته راپاسي کې ولس یو ځای کې د افغانستان په واحد ټغر باندې ټول سره کینی او د افغانستان لپاره د میکانیزم د سولې وړاندې کی.
سید اکبر هغه په خپلو خبرو کې په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د جوړې شوې غونډې څخه هم لاتړ سرګن کړ. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته پند یو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو لسنیمې بجې شوې، راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو. دا خبر پختونخوا صوبائی حکومت وائن اجمل خان وزیر قانون د نومبر په لسمه ویلي چې په وزیرستان کې رنګ کړل شوو کورونو په اړه به له وزیر اعظم، وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې کار شروع کوي. دا خبره اجمل خان وزیر پرون مشال لري سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د قومي وطن ګوند مشر افتام خان شرپاو پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته دې سل ارب روپۍ او قومي مالیاتي ایوارډ کې 3% برخه ورکړي. نوموړي دا خبر پرون په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د قبایلي علاقو زمان پر موضوع جوړی یوی غونډه تکړی و. په پاکستان کې د مزاس په کاوی له تور پاکه شوی اسیا د وکیل وای چې اسیا د وړي د هوا د وزي او جرمني ته لاړ شي. د جرمني ورسپانې بیل ان سون تھی نن د نومبر په رسمه کوشش خبر کې د وکیل سیفل ملک په حواله ویلي دي چې اسیا د وی خوشاله دي چې هغه له خپل کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي. افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن پرون د ولسمشری انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دا اعلان د کمیشن مشر براجان عبدالبدی سیاد بیگا نا وخت په کابل کې یوې خبرې غونډې وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نومبر په لسمه ویلي چې د سعودي عرب په خبریا جماعت خاشوجي د قتل په اړه ثبت شوي ټیپونه یې امریکا او نورو غربي هیوادونو ته ورکړي دي. نوموړي دا خبره په انقره کې خبرونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره پرون د نومبر په لسمه په پیرس کې وکتل. دواړو مشرانو د پیرس کې د یورپ پر امنیت او د اختلافاتو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه بیان کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ اوکراین کې نن کېدونکي انتخابات رد کړي دي او دا غیر قانوني بلل دي. او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز دریم او اخري میچ په دوبۍ کې کیږي.
اوریدونکو ګلایا ساسه د خبرونو لنډیز وای او اوس هم ورورولي ونیزه خبرونه اورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند شوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې او وختونو کې خوږې او ترخې خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له څلورو هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمني او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحرې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادي یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو له مخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نورو هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادی 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادی څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادی څخه کم 6% جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. کاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسې په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار ترڅنګ په جومات کې امامت هم کوي.
زه نیک مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې مونږ یو مسجد جومات را ونیولو جوړ مو کړو نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم دا اته کاله وشو دوه کاله په بروکسل شار کې وم.
کاری اختر محمد صادق ویل چې دوی ته د خپلو مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خنډ هم نسته بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سرته رسوو، مخالفت نشته د دولت څخه نه د بلجیم او مکمل مونږ ته ازادي ده. پنځه وخت لمونځ ورسره د اختر لمونځونه په تراو کې ختمونه د روجی په میاشت کې افطاری همدغه سی د پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو ډیر په خسته او ښه طریقې سره سرته رسوو.
نوموړي وویل چې هلته په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دي ورسره سوي چې یو چا دې د ده مذهب ته پټیټه کتلې وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بده خاطره د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم، ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخ ته وړم، خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلې چې په هغې کې مونږ ته مشکلات او یا داسې ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وای خوږه خاطره یې دا ده چې د ده په وینا له ښه چلند څخه یوه کورنۍ متاثره سوې وه او اسلامي قبول کړی و.
یوه کورنۍ چې یوې پلار و یوې زوی و او مورې، دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترېنه اخیستی و چې د هغه کارواش معامله ډېره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای. نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډېر خوشحاله شو، نو وی ویل چې تاسې مسلمانان خو ډېر ښه خلک اوسئ، بیا خصوصا تاسې افغانان ډېر ښه خلک اوسئ، څومره ښه معامله مو مونږ سره سرته ورسوله. نو هماغه و چې ما بعضې کتابونه ورکړو او هغوی مطالعه کړو او هغوی سره زما خبرې چې کومې کېدلې د دین په حساب باندې، نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حجی امین باوری له تیرو شاوخوا دروشت کالو راهیسی په بلجیم کې میشته. دی وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهبو د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی مذهبي کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او فری شکل باندې اجرا کړي. لا ته دولتونه کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړای شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پرځای کیږي.
حاجی امین باوری وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په اسلام سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم په ځای کې او د هغو لپاره یو ځای او بنا جوړ کړئ، نو هیڅ کله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پیښې رامنځته شوې دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وای د بلجیم حکومت داسې پیښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي، هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر تلویزیون راشي، کله خبر خپور شي، کله دغسې، خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې دپاره چې تفرقه دلته ایجاد نه شي د مسلمان او د غیر مسلمان تر منځ، نو هغه ډېر داسې پیکه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري، نه داسې چې یو قوم پورې یو قبیلې پورې یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي، نو په مسجد کې ځای نه وي، خبره ته تاسو وزرو دوه وزرو کسانو ته ورسیږي او زموږ مسجد مثلا د دوه نیم سو کسانو لپاره تعداد دی. نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې درېږو. نو هېڅکله مخالفت نه دی شوی چې دا په ډېر ورین تنظیم باندې او دا منلې ده راځي بیا وینې دا سره زموږ د اختر کاسی و ڈوڑی کم دغه چې چای چې موږ ترتیب کړی اسره چې موږ جوړ کړی هغه کې ګډون را سره کوي را سره ناشې.
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په بلجیم کې میشته. نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
د بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې وو مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني او حتی له دغه دینی مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي. یعنی بلجیم دولت چې دی په خپل یو بې طرفه دی د دین په حساب باندې خو دغه دینونو مذهبونو ځینې چې دي چې په هغه جمله کې اسلام هم دوی دوی په رسمیت پیژني او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسه سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي.
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په مجموعي توګه یې کوم توپیری چلن نه دی لیدلی.
افراد خو کېدای شي چې ښه چلند ولري، افراد کېدای شي چې بد چلند ولري. نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري، خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوې او ستا سره د مخالفت وسي، داسې مثال یې زه نه لرم. خو د افرادو په حساب باندې خامخا داسې وخت راځي نو چې یو څوک به درته په دې حساب باندې بد ګوري، خو عمومي پالیسي د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا ډول روحیه نشته.
انجینیر حضرت سادات وایي دا خبره ورته د نه هېرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې وه.
هغه ورځ خو نو نه هېرېدونکې ده کله چې 2010 کال کې یو پیښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید وهم مسجد یا جماعت څوک افتتاح کړو جوړ کړو. نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک ولیدی او ومولیدل چې څه ډول خنډ مشتنکې متوجه او حتی کوشش وکړي چې دا کار مو ژر ترسره کړو، ځکه چې روژه را روانه وه. په هغه کال کې تر روژې یو دوه درې ورځې مخکې مو هغه جماعت افتتاح کړی ده. موږ لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېر لویه او د خوشحالۍ خاطره ده.
بریالی ویاړ له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. دوی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاد توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ ښار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي. نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که مونږ رسیدګي وکولی شو، هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي. البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل پکې نشته. نو ښکاره جماعتونه دي، لمونځونه پکې روان دي، اخترونه لمونځونه دي، جمعې لمونځونه، روزانه نور داسې ټول مراسم پکې ترسره کیږي.
بریالی ویاړ وایي داسې کیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي، خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې.
مسلمانان ځکه مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کوي. ما تر اوسه پورې داسې نه دي اورېدلي چې د بلجیم د خلکو د خوانه یا د نورو داسې ټولنې د خوانه چې هغې غیر مسلمان ټولنې دي، هغوی د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته یا د مسلمانانو مسایلو ته پسپکې کتلي یا د دوی ته کوم مزاحمت کړي یا دوی ته کومه ستونزه جوړه کړي. البته اکثره موږ مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړي د شپې تر ناوخته غونډې کوي یا په جومات کې شوري.
انجینیر حضرت سادات وای د د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شایده هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي،
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند. د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو اساس زمدار شي چې دا چې دوی د ګډ ژوند او یو بل احترام یو بل زغم ته دوی ډیر زیات ارزښت ورکوي. نو زما افغانانو ته دا پیغام دی چې د هر ایدیالوژي چې د هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې یو بل سره وزغمی او راضي شي یو بل سره وزغمو.
حاجی امین باوري وویل پا په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسي چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی شي او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه صلی الله علیه وسلم د کمبلی پر سر باندې ناست وي، د هغو څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. د دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګري څخه راووځي او دا باید دغه زموږ محراب یې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وای په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډېر کمای دی.
زمونږ بدبختیانې دا دي چې کله مونږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو، ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا شی چې دی. دا زمونږ ستونزې چې دي دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په مونږ کې ډېره کمه ده.
کاري اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي او د ده په وینا پکار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشی دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنصیب کی نو بیا قناعت هم کوي او بیا د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وزي او بیا نیک طرف ته او خود طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي او هغو خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ساسي کوربا بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د نومبر په نهمه د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان سولې په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې پر طالبانو سربیره د افغانستان سولې عالی شورا غړو پاکستانی او روسی چارواکو برخه درلوده. آیا دا غونډه به په افغانستان کې د جګړې په کمولو څه اغیز وکړي؟ نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو. زموږ کوربه بشیر گواخم. د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان پاړه غونډه کې له کابله د تللي پلاوی مشري د سولې عالی شورا مرستیال مشر اجید دین محمد وکړه. اجید دین محمد دې غونډې ته تر تګ مخکې ویلي وو چې د دوی کوشش دا دی چې طالبانو ته پیغام ورسوي چې جګړه ګټه نه لري او باید د خپلو افغان وروڼو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبانو لوری سره مذاکرات ته کښېني، خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لارې وکړي.
بے خبر کم اثر زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دل دمینی بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مینا سوی لینا پکی سشک اکومان نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری سپرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې هر خبره باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، نو ځکه د روس سره د داسې غونډو کېدل نه مني. مسکو دا غونډه د نومبر 9 ته وځنډوله، خو بیا یې هم پر کېدلو افغان حکومت ته باور ور نه کړل شو. له همدې وجې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل چې کوم حکومتي چارواکي په دې ناسته کې برخه نه اخلي او پر ځای د هیواد د سولې عالي شورا غړي ورزي چې یو خپلواکه اداره ده. د افغان پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي آرین یون وایي حکومت باید په دې غونډه کې ځکه برخه اخیسته وای چې د سره یې د طالبانو استازو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خبرې کولی شوي.
د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي اوسي. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
اوریدن کو ز بشیر گواخی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې روسو کې د امریکای بهرنو چارو وزارت په کابل، عراق او ملګرو ملتونو کې پخوانی امریکایي سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره استازي وټاکه. داغه پراتک سره داسې رپورټونه خپاره شول چې طالبان د امریکایانو سره مذاکرات کوي. طالبان ویلي چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت په ځای د امریکایي چارواکو سره وشي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځل ویلي چې خبرې یوازې د افغانانو په مشرۍ امکان لري. په همدې حال کې پاکستان د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر له اته کلن زندان وروسته خوشی کړی دی. دا نه د معلومات چې نوموړی په پاکستان کې دی او که په قطر کې د طالبانو دفتر ته لیږل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 4مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید د سولې لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
دا یو قدم ده، اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ شي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، د دهشتګری خطر په مقابل کې به څنګه همکاری کوو، ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروری ده چې ټول نړۍ همکاری وکړي او زهدل د دې شبکو موجودیت په پا پاکستان کې سوله ته موږ ژمن یو، یو تلپای سود غواړو
د سولې پر لور.
د یادونه ده چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل منی، خو د افغانستان په بی امنۍ کې لاس لرل ردی. د حکومت دریزه ده چې دوی د خپل وس مطابق د سیمې امن لپاره کار کوي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د سعودي عرب په مکی او جدی ښارونو کې د جولای په 11 او 12 د نړۍ د 33 هیوادونو 110 دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه بللې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې خبرو ته حاضر شي. دوی دا هم وویل چې اسلام د مسلمانانو د وژلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه د طالبان له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د هغه جګړه نه اوږدوي چې افغانان پکې وژل کیږي. افغان حکومت د دې وړاندیزونو هرکلی وکړ خو طالبانو دا رد کړل. طالبان غواړي چې لومړی له افغانستانه د بهرنو ځواکونو د وتلو یو مهالویش وټاکل شي او تر هغې وروسته باید دوی ته په واک کې برخه ورکړل شي. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو په اړه دریز لري چې لومړی خبرې شروع شي، نو بیا د بهرنو ځواکونو د وتلو او د واک په ویش خبرې کېدلی شي. طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان سربیره ایران او روس سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وای په مسکو کې په غونډه کې د افغان چارواکو ګډون نه کول یو ښه پیغام رسی. دغه په وینا دا باید واضح شي چې طالبان یو ډله ده او باید د لاسپوڅو په توګه ونه کارول شي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي، چې هغه ناټو او متحده امریکا دي، په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا مؤثریت نه لري. شکر چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې تاسې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهارشنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.